نن احمدی صاحب تاسو هم ستړي مشي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې خولاند خبری برخه کې به دا ووري چې امریکا په رسمي ډول تیر شپه په افغانستان کې خپل شلکلان پوځي ماموریت پای ته ورسوه. دغه شلکلان پوځي ماموریت ګټ سوی او نړۍ او افغانانو ته پیغامونه چې په دې اړه درته وړاندې پراپورونه کې معلومات درکو. خو اوس په مکرې د دې ساعت خبرونو ته په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا په افغانستان کې خپل شلکلان پوځي ماموریت پای ته ورسوه. امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماټیک ماموریت دوه ته ولیکدو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غوښتي د هغو کسانو مخه دی نه نیسي چې له کابل ووځي. بشپړ خبرونه. امریکا په افغانستان کې خپل نږدې شلکلان حضور چې د هوا تر ټولو اوږدا جګړه یادېږي پای ته ورسوه. د امریکا د پاوز د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال کنډ فرانک مکینزي د اگست د 1 په مازدیګر مهال د دې ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او د دې ډلې ګڼو نورو چارواکو هم د امریکایي ځواکونو د وروستۍ الوتکې د وتلو اعلان وکړ او د مبارکۍ پیغامونه یې خپاره کړل. مجاهد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د شپې په 12 بجو وروستي امریکایي سرتیري د کابل له هوایي ډګره ووتل. تیره شپه د کابل په ګڼو سیمو کې د خوښۍ ډزې شوي او اورشیندونکي پټاقۍ هم هوا ته پورته شوي. امریکا او ائتلاف له یو لکو درویزرو زیات کسان په شاوخوا دو اونیو کې له افغانستانه وایستل. د دې موضوع تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماټیک ماموریت د قطر پلازمین دوهې ته ولیږدو چیرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن تیره شپه وویل د دوی ټول ډیپلوماتان له کابل وتلي او افغانستان کې سیاسي ماموریت ځنډولی دی. بلنکن دا اعلان څو ساعته وروسته تر دې وکړ چې امریکا په افغانستان کې خپل شلکلان پوځي ماموریت په رسمي ډول پای ته ورسوه. بلنکن ویلي له افغانستان سره د اړیکو نوی فصل پیل کړی دی خو د ټینګار وکړ چې طالبان باید نړیوال مشروعیت خپل کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړې لیک په خبرولو له طالبانو غوښتي چې افغانانو ته له هیواده د وتو اجازه ورکړي. دغه پریکړې لیک د امنیت شورا په پرونی غونډه کې خپور شو خو پکې د خوندي سیمې د رامنځته کولو په اړه څه نه دی ویل شوی. پرون د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وړاندیز وکړ چې د پاتې یو شمېر افغانانو د خوندي لیک لپاره باید کابل کې یو خوندي سیمه مشخصه شي. طالبانو له دې وړاندې ویلي هر هغه کس چې له افغانستانه د وتلو قانوني اسناد ولري دوی د وتلو مخه نه نیسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړې لیک کې ټینګار شوی چې افغانان باید بشری خدمتونو ته لاسرسی ولري او دغه هیواد کې باید بشری حقونه خوندي او سیاسي جوړجاړي ته زمينه برابر شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندي ویلي په افغانستان کې یو لوی بشري ناورین تازه په پیلېدو دی. د ګراندي په حواله د خبره پروند یو ان ایچ سی آر په یو اعلامیه کې یاده شوې ده. ښاغلي ګراندي که څه هم د خلکو د ایستلو ماموریت او د هیوادونو منډې ترلې ستایلي خو ویلي دي چې د خلکو د را ایستلو تر ماموریت وروسته به د 9.5 میلیونه افغانانو لویه برخه په هیواد کې دننه پاتې وي او سختو بشري مرستو ته به اړتیا ولري. د یو ان ایچ سی آر مشر زیاته کړه په یو داسې کړکېچن حالت کې چې میلیونونه خلک وچکالیو هم ځپلي په هیواد کې دننه د بشري مرستو تمویل تر ډیره بریده له ستونزو سره مخ دی. د کندهار اوسیدونکي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو له بې حده ډیرېدو شکایت کوي. د کندهار د اوسیدونکو له ډلې ځینو ازادي راډیو ته وویل چې څو میاشتو جګړو او سیاسي تحولاتو خلک سخت ځپل او اوس چې د توقع خلاف بیې لوړې شوي دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. له دې ډلې د کندهار اوسیدونکي ثناءالله ازادي راډیو ته وویل
موږ د یو جنګ حالت څخه راوتلي اوس خو بیا هم خوراکي توکي غوړي بره همدارنګ اوړه تر څنګ نور شان ډېر ګران سوي دي. د هیڅ هوس په واسه نه ده پوره چې د ځان لپاره خوراکي توکي واخلي.
د خوراکي توکو د لوړېدو ستونزه نه یوازې په کندهار بلکې د پلازمینې کابل په ګډون په ګڼو نورو ولایتونو کې هم محسوسه ده. او په بلخ کې د طالبانو د ډلې مسؤلان وایي چې له مولانا جلال الدین هوایي ډګر څخه په منظم ډول پروازونه پیل شوي دي. شمال ختیځ زون ته د طالبانو فرهنګي مسؤل او د یاد ډلې ویان ذبیح الله نورانی ازادي راډیو ته وویل چې دا هوایي ډګر د ټولو اسناد لرونکو مسافرو پر مخ خلاص شوی. نورانی وویل چې کامیار داخلي هوایي شرکت او نور نړیوال هوایي شرکتونه کولی شي په بلخ کې له مولانا جلال الدین هوایي ډګر څخه د هیواد دننه او بهر مسافر ولیږدوي. د دوشنبه په ورځ د بلخ هوایي ډګر له کابو 15 ورځې وروسته پرانستل شو او د پاکستان درې سوداګریزو الوتکو دغه میدان ته خوراکي توکي انتقال کړل. که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ ویب پاڼه ته ورشي، آدرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. امریکا په افغانستان کې خپل شلکلان پوځي حضور پای ته ورسول. افغانستان د خلکو د رئیسلو د بهیر د بشپړېدو او هم د امریکا د شلکلان پوځي حضور د پای ته رسیدو اعلان تیره شپه د امریکا د پوځ د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال کینټ فرانک مکنزی وکړ. طالبانو هم ویلي چې تیره شپه 12 بجې د امریکایي سرتیرو وروستۍ الوتکه د کابل له هوایي ډګره پورته شوه. طالبانو یو بل ته مبارکي ورکړې او په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د خوشحالۍ جشنونه هم جوړ شوي دي. تفصیل د صفی الله ستانکزی په راپور کې اورو.
امریکا په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن پوځي حضور چې د دې هیواد تر ټولو اوږده جګړه یادیږي پای ته ورسو. د امریکا د پوځ د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال کینټ فرانک مکنزی د اگست په 13 د دې ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړ.
I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan.
غواړم له افغانستان زموږ د راوتلو او د امریکایي ادباو درېم هیوادونو وګړو او افغانانو د رايستلو لپاره زموږ د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړم. ورسته سی ولس الوتکه د اگست درشمه د امریکا په وخت ماسپخین په دریو بجو او 9 دقیقو د حامد کرزی له نړیوال هوایي ډګر والوته. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او د دې ډلې ګڼو نورو چارواکو هم د امریکایي ځواکونو د وروستۍ الوتکې د وتلو اعلان او د خوشحالۍ پیغامونه خپاره کړي. مجاهد په خپل ټوټرو لیکل د شپې په 12 بجو وروستۍ امریکایي عسکر د کابل له هوایي ډګر ووتل. له کابل د امریکا د وروستۍ پوځي الوتکې په جګېدو چې په ځایي وخت شپې شاوخوا 12 کې دي، په خواله رسنیو ګڼې ویډیوګانې لاس پلاس شوې چې ګواکې طالب وسلوالو د خوښۍ ډزې کړي. مجاهد په خپل ټوټرو لیکل په کابل ښار کې د ډزو غږونه د خوشحالۍ دي، خو طالبان یې د کابو کولو په حال کې دي. امریکا بیا دا پوځي ماموریت د یو خاص هدف لپاره پیل او د جنرال فرانک مکنزی په خبره سرته ورساو.
Both the end of the military component.
The ننچ پیر اوتل هم د خلکو درایستلو د بهیر د پوځي ماموریت ختم او هم د نګدي شلو کلونو د ماموریت پای ته رسیدل په ډاګه کوي. چې په افغانستان کې د دودرو لمړی کال د سپتمبر 11 لګروسته پیل شو. دا ماموریت چې د القاعده مشر اسامه بن لادن او نور ګڼ ملګری په کلمین زی وړل شول، ارزان پرې نه ووت. د دودرو 416 امریکایي عسکرو او ملکانو په وجل کېدو او د سباندې شلو زرو د ټفی کېدو په بیا تمام شو. بدبختانه په دې شمیر کې د امریکا دیار لسغه پوځیان هم شامل دي چې تیرونه د یو داعش انتحاري بریدګر په برید کې وژل شول. تیر نږدې شل کاله چې افغانستان په جګړو کې څومره کسان وژل شوي دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس څو ورځې مخکې په دې اړه باندې ځینې جزئیات خپاره کړل. له هغې ډلې لکه څنګه چې جنرال فرانک مکنزی ویلي دي، 2416 امریکایي عسکر وژل شوي دي. همدارنګه د 3846 امریکایي قراردادیانو د وژل کېدو تایید شوی دی. په دې ډله کې د افغان پوځ او پولیسو 6000 غړي، همدارنګه د ناټو او ائتلافي ځواکونو 1000 غړي شامل دي. شاوخوا 3500 افغان ملکان هم په تیرو شلو کلونو کې وژل شوي دي. د طالبانو او نورو مخالفو جنګیالیو په ډله کې بیا څه باندې 15000 کسان وژل شوي دي. شاوخوا 4500 بشرپالي او مرستندوی او همدارنګه دوه خبریالان هم په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې وژل شوي. ښاغلی مکنزی بیا ډاډ ورکړ د هغو کسانو د رایستلو لپاره به ډیپلوماتان فعاله پاتې وي چې غوښتنلیکونه یې ورکړي دي. په ټوله کې امریکا او نورو ایتلافي ځواکونو وروسته له هغه له افغانستان د خپلو خلکو او افغان همکارانو د ایستلو چټک بهیر پیل کړ چې کابل د طالبانو لاسته ولوید. امریکا او ایتلاف له 1,30,000 زیات کسان په شاوخوا 2 اونیو کې له افغانستانه وایستل. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینت مکنزی د خلکو د رایستلو د بهیر وروستي جزئیات هم شریک کړل، خو ویل ښایي شمیر راتلونکو ورځو کې لږ بدل شي.
Over an 18-day period.
د اگست له 14 د امریکا پوځي الوتکو څخه باندې 9,000 ملکیان د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر راوېستل. په دې کې 6,000 امریکایان هم شامل دي او څه باندې 3,000 نورې افغانان او د دریمو هیوادونو اتباع دي. په ټوله کې به امریکا او د ایتلاف الوتکو په ګډه 1,30,000 ملکیان راوېستل. امریکا داسې وخت له افغانستان ووتله چې طالبان له پنجشیر پرته په ټول افغانستان واکمن دي. شل کاله دمخه د امریکا په رهبرۍ ایتلافي ځواکونه نو په اصل کې د القاعده د ځپلو لپاره افغانستان ته ورغلل، خو د طالبانو رژیم یې هم ړنګ کړ. د طالبانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ موقته انتقالي او ورپسې رسمي ولسمشرۍ دوره پیل شوه او تر هغه نږدې 4 کاله وروسته واک د انتخاباتو له لارې محمد اشرف غني ته انتقال شو. ښاغلي غني تر نږدې 8 کالو ولسمشرۍ بالاخره د اګست په 15 د طالبانو لاسته د کابل تر لوېدو وروسته افغانستان پرېښود او اوس د متحده عرب اماراتو په پلازمینه
ابو زبیکه. و امریدل چې امریکا په افغانستان کې خپل شلکلان پوځي ماموریت 13 په پای ته ورسوه. دوی وایي له افغانستان سره د اړیکو نوې فصل پرانیست چې پر ډیپلوماټیکو اصولو به ولاړ وي. دا چې د امریکا شلکلان حضور څومره ګټور وو او اوس یې د ماموریت پای نړۍ او افغانانو ته څه پیغامونه لري، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په ترڅ کې په امریکا کې د چارو لکتونکي شفیق همدم نه وکړي.
متاسف سره باید ووایم چې افغانستان ته به پیغام متفاوتی نسبت دې ته چې نړۍ ته ده. نړۍ ته خو پیغام دا و چې د دوی شل کلن ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسېده، خو له بده مرغه په افغانستان کې شل کلن جګړه پای ته ونه رسېده. دا جګړه لا هم دوام لري. افغانستان کوم سیاسي نظام نه لري، یو سیاسي او حتی نظامي او ډیپلوماسي خلاکې خلک ژوند کوي، او له بده مرغه حتی افغانستان افغان وګړي هم ناهیلي دي. خو طالبانو ته بیا د خوشحالۍ خبره ده، هغوی ته د برلاسۍ او د ګټلو او د جنگ د وړلو پیغام ده.
فکر کوي امریکا په 13 کلونو کې هغه څه چې غوښتل په افغانستان کې ترلاسه کړي، که څه هم دوی وایي چې هغه هدف چې له ترهګرۍ سره مبارزه وه د اسامه بن لادن او د القاعده شبکې له منځه وړل وو، هغه هدف ته ورسېدل. فکر کوي دا ماموریت یې بریالی وو؟
البته یو برخه بریالی وو چې د القاعده شبکه مشر اسامه بن لادن دوی له منځه یووړه، خو د القاعده شبکې ترمنځ شاوخوا 2 نور توریستي کړی همدا اوس د افغانستان او پاکستان د سرحداتو په منځ کې فعال دي، او حتی کابل کې مونږ تاسو ګورو چې دایت خپل بریدونه کوي. بلې، بدون له شکه خپل غچ واخیست اسامه بن لادن له منځه یووړه، خو زه فکر کوم چې دا به هم د وخت نه مخکې وي چې وایي چې القاعده غښتلی شوی اوس، او یا هم د توان بیا لري چې د 11 سپتمبر او داسې نور لوی بریدونه ترسره کړي کنه.
او همدان صاحب سیاسون خو به خامخا خپل ماموریت بریالی بولي. د امریکا ولس ځوانان دغلته دغه جګړې په اړه څه فکر کوي؟ د خپل پوځي ماموریت د پای په اړه څه فکر کوي
ځوانان، ولسی خلک، یا پخوانی سرتیری چې افغانستان کې ډیپلوماټان کار کاو؟ د تور تقریبا 14-15 کې مونږ ډیر نږدې سره کار کاو، خبرې هم کولې. دا هم دغه نجات ماموریت کې نو داسې کس به ما نه لیدلی که هغه پخواني لوی منصبدار و یا ډیپلوماټ و یا نارینه یا ښځه و چې یو وارې په ټلیفون کې را سره نه یې ژړلی او خفګان نه یې ظاهر کړی، نه یې ویلی چې ولې مونږ افغانستان په داسې حالت کې پرېږدو یا بالخصوص افغانان په داسې حالت کې پرېږدو. نو د ولس پوښتنه هم دا ده چې صحیح ده چې د القاعدې سره مونږ جګړه وکړو، اسامه بن لادن خو مونږ 10 کاله پخوا ووژه، دغه 10 کاله ولې افغانستان کې یو؟ حتی اقل دغه 10 کاله وروسته ولې افغانستان کې یو؟ آیا هغه هدف هم مونږ ترلاسه کړی چې د افغانستان بیا رغونه او ډیموکراسي او د ښځو د بشر د حقوق او د لږکۍ او د حقوقو خوندي کولو نه؟
او همدان صاحب، روسۍ پوښتنه، امریکا تازه اعلان کړی د بهرنۍ چارو وزارت چې دوی بل افغانستان سره ډیپلوماتیک ماموریت مخ ته وړي، خو دوی دغه ډیپلوماتیک ډیپلوماټیک ماموریت له کابل د لاندې مودې لپاره دوه ته انتقال کړی دی، قطر ته انتقال کړی دی. دا د افغانستان لپاره په سمانا کې د لشي
لبل مرغه دا خبر نه ده چې طالبان دا توافق کړی او چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتي، او حتی به روس دا غین دا توافق هم شو چې دا سفارت دا غیته انتقالیږي میدان ته هلته به پاتې. اوس چې دا سفارت لاړه د نظامی ماموریت تر څنګ قطر ته ور انتقال شو، دا په دې معنی ده چې طالبانو یو چانس له لاسه ورکړ. هغه په دې معنی چې د نړۍ په راس کې، د نړیوال ټولنې په راس کې د امریکا حضور او موجودیت په افغانستان کې، بلخصوص کابل کې، نه یوازې دا چې د افغانستان د خلکو لپاره بلکې حتی د طالبانو مشروعیت لپاره مستقیم یا غیر مستقیم توګه باندې ډېره زیاته مرسته کوي. نو زه فکر کوم چې که چیرې طالبانو غواړي چې منځوي نشي او غواړي چې افغانستان بیا په تحریمونو ککړ نشي او افغان خلک بیا خوار پاتې نشي، نو خبر دا وی چې دغه ډیپلوماټیکي اړیکې نظامی ځواکونه وته، دغه ډیپلوماټیکي اړیکې هر څومره زر چې کولای شي نه یوازې امریکا سره بلکې د نورو ډونرانو او متحدینو سره ترمیم کی.
امریکا کې میشت د چارو کتونکو شفیق همدم و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو اوس هم ور رسیدي د ازادي رادیوي مجله 19 پروګرام ته، خو تر دې پروګرام مخکې راځي چې د نړیوالو ورځپاڼو په تبصرو او مقالو کې د افغانستان په اړه وروستۍ لیکنې واورو. د ورځپاڼو ته احمد تکل کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي دا امکان نشته چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به امریکایي ډیپلوماتان په افغانستان کې پاتې شي. د مطلب لیکواله سارا جیکس په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د شنبه ورځې د خبرو یادونه کوي چې ویلي وو په افغانستان کې د شل کلن ماموریت له ختمېدو وروسته به په نړۍ کې د متحدو ایالاتونو تر ټولو لوی سفارت هم بند شي. ښاغلی بلینکن د یکشنبه په ورځ NBC تلویزیون ته وویل دا امکان نشته چې امریکا به د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې سفارت ولري، خو ټینګار یې وکړ چې متحده ایالاتونه به د هغو کسانو د ایستلو لپاره هڅو ته دوام ورکړي چې غواړي له افغانستانه ووځي. لیکواله د امریکایي چارواکو هغو ویناو ته اشاره کوي چې وایي ښایي امریکا د هغو کسانو لپاره چې غواړي په متحدو ایالاتونو کې پناه واخلي د لازمو اسنادو د برابرولو لپاره د افغانستان لپاره ډیپلوماتیک ماموریت د سیمې په کوم بل هیواد کې پرانیزي. چارواکو چې نیویارک ټایمز یې نومونه نه دي یاد کړي ویلي چې دا سفارت به یا په پاکستان کې وي یا په متحده عربي اماراتو کې، ځکه په دې دواړو هیوادونو کې زیات شمیر افغان کډوال اوسي. د نیویارک ټایمز د مطلب لیکواله زیاتوي طالبانو غوښتل چې امریکا او نور هیوادونه په کابل کې ډیپلوماتیک حضور ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ لپاره مشروعیت وګټي. لیکواله زیاتوي چې د افغانستان د ماموریت پای به د متحدو ایالاتونو لپاره یو لویه ډیپلوماتیکه ضربه وي. برطانوي ګارډین ورځپاڼې د هغو امریکایي سیاستوالو تبصرو ته کتنه کړې چې وایي متحد ایالات باید بیرته افغانستان ته ولاړ شي. ورځپاڼه لیکي په امریکا کې ډېر تجربه کار ډیپلوماتان، سیاستوال او پخواني جنرالان پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د راتلونکو احتمالاتو په اړه خبرداری ورکوي. ګارډین لیکي دا ډله سپارښتنه کوي چې حتی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په دې وروستي پړاو کې هم امریکا باید خپله پریکړه بدله کړي او د وتلو پر ځای د طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د امریکا پخوانی دفاع وزیر لیون پانیتا په دې وروستیو کې ویلي وو په افغانستان کې د امریکا کار پای ته نه دی رسیدلی، او زیاته یې کړه د امریکا پوځ به هغه مهال افغانستان ته ولاړ شي چې القاعده شبکه بیا خپلې لیکې سره سنبال کړي. همداراز مخکښ سناتور لنسی ګراهم ګواښ کړی و چې که ولسمشر جو بایدن د اګست په 1 دېرشمه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر بشپړ کړي نو دی به یې د استیزا هڅه وکړي. ګارډین همدې څرګندونو ته د اشارې په ترڅ کې لیکي چې د مخکښو امریکایي شخصیتونو څرګندونې په ډاګه ښیي چې څنګه امریکا په افغانستان کې داسې لویه ماته وخوړه. په مطلب کې راغلی دی چې په 13 کلونو کې ډېر غښتلي شخصیتونه و چې جګړه د نړۍ د هر کړکیچ د حل لپاره یوازینۍ لاره ګڼي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ، او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام په روانه خبرونه کې د خکلا مجلې د بیا پایل پاړه د دې مجلې مسول محمد یار یار سره مرکه لرو.
کله چې یو ملت دیموکراتیک نظام ولري الته باید فرهنګي پښتوانه ولري.
سید فخر الدین هاشمی ماشومانو ته د خپل تازه چاپ شوی کتاب پاړه راتغږي.
دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مرز وکړه درته لکه په وړو کې مالګه لکه په مڼه کې هغه ذائقه.
د خوشحال بابا فکری بهیر د فعالیتونو پاړه د دې بهیر له یو مشر ډاکټر خوشحال روحی سره مرکه لرو.
دته د غزغم پیدا کېدل چې مختلف د غزغم نظریات چې ما تر اوسه په زماده پاره ته ملل وړنو هغه نظریات دلته وورو پاره باندې فکر وکړو.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته. کلا مجله په 1301 کال کې په کندهار کې په لومړي ځل چاپ شوه چې په شپږو کلونو کې 8 ګڼې چاپ شوې او ډېر مینوال یې ورخپل کړل. خو له شپږو کلونو وروسته دا مجله بنده شوه او بیا ښکلا د لوستونکو تر لاسونو ونه رسېده. له اوږده ځنډ وروسته بیا ښکلا مجله پیل شوه او لومړنۍ ګڼه یې په کابل کې چاپ شوه. د دې مجلې له مسول محمد یار یار سره مو مرکه کړې چې په تیر کې د ښکلا مجلې د فعالیت او د بیا پیل پاړې راتغږيږي. یار صاحب لومړی اداره ته وایي چې ښکلا مجله څنګه راپیل شوه، یعنی هغه وخت کې کومه انګیزه باعث شوه چې تاسو دې باید یو مجله ولرئ؟
د مجاهدینو په وخت کې زموږ ملګرو ځینې فرهنګي فعالیتونه درلود. بیا د طالب واکمنۍ مهال په کندهار کې هغه فعالیتونه سره منسجم شول، البته په ډیر مخفي ډول باندې د فعالیتونو مختصر ول. کتابخانه و پټي مشاعرې و غونډې و، ځکه چې هغه وخت اجازه نه ورته. بیا هغه وخت هم د مطبوعات او د بالخصوص د مجلې د اخبار د دې د چاپولو ضرورت په ټول افغانستان کې محسوس و. د ټولو ته معلومه ده، بدیهي خبره ده. هغه وخت ځینو ملګرو هڅه وکړله چې دغسې یو مجله ولري د طالب واکمنۍ محل، اما هغه وخت بیخي امکان نه درلودی. بیا کله چې په 2001 کال کې تحول راغی نو بیا بینوا فرهنګي ټولنې فعالیتونه علني سول او ښکلا مجله په 1901 کال کې راپیل سول. شپږ کاله وچلېدله، 8 ګڼې چاپ سولې.
هغه وخت چې تاسو مجله راپیل کړه چا مو لاسنیوی کاوه، چا مرسته درسره کوله چې بالاخره شپږ کاله مو دغه مجله چاپ کړه؟
ډېر ښه وځلېدله، ټول افغانستان کې په لرو بر کې نړۍ ته ورسېدله او د هرې خوا څخه د دې سره قلمي معنوي او مادي همکاري وسولې. خو جالبه خبره دا وه چې دغه فرهنګي فعالیتونه یا مثلا ټولنې، مدني ټولنې او مطبوعات په دغه وخت کې اکثره پروژېي و، یا مثلا د فنډونو ورکول کېدله د سفارتو د خوا، د مختلفو موسساتو له خوا. په دغه وخت کې زموږ ملګرو اکثره وخت به دا تشویش ورسره و چې که موږ پروژهی کار وکړو یا د فند واخو د کوم سفارت او موسسه څخه، که بیا سبا هغه نه د فعالیتونو مخته نسلتلای، نو اکتفا ملګرو پر دې باندې وکړل چې همدغه په بهر او په دننه کې د افغانستان چې کوم با احساسه فرهنګي افغانان یې هغه فرهنګ پالان دي، د هغو په مرسته او خپل د مجلې د خرڅلاو د لارې به د امکانات سره برابر وو. نو اته دیش ګنی په دغه ډول باندې چاپ سولې، یعنی واقعا افغانانو په ډیره علاقه مندي باندې د افغانستان د هرې سیمې څخه په ټوله نړۍ کې افغانان و هغو هم مجله اخیستله په خارجي کرنسی باندې او هغه حساب منظم را استاوه. او په بهر کې چې کوم زموږ فرهنګي ملګري و هغو ډېر ستړیا ګالله، مثلا محمد اسحاق توریال و په لندن کې و، عبدالله احسان په هالند کې، دغسې نور افغانان ډېر همکاري کوله.
کله چې تاسو شپږ کاله فعالیت وکړ، مجله چاپ شوه او مجله خپل مینوال پیدا کړل، بیا ولې مجله بنده شوه؟
په کندهار کې یوه سلسله جنجالونه او سیاسي جنجالونه د چارواکو سره نقد و اعتراضونه و وهلو ټکولو د خبرې رامنځته شولې، ځکه چې د فرهنګي فعالیت سره طبیعي خبره ده تاسو ته معلومیږي چې فرهنګ او سیاست د یوې سکې دوه مخه دي. کله چې فرهنګ یا د یې معنا ټوله ژوند، کله چې سیاست یا د یې ټوله ژوند، نو دا سره تړلي پدیدې دي. نو زموږ فعالیتونه به زیاتره وخت هغه سیاسي اړخ به ډېر ورباندې غالب سو، ځکه فساد به وو او بې عدالتي به وي پر دغه به وړاندې د ږغ پورته کول وو، او هلته ځینې کسانو به حوصله نه درلوده. بیا په دې کې ډېر ستونزې وو، ټکرونه رامنځته شوله. دغه ستونزې ټکرونه ټول سبب د دې شوله چې د ښکلا مجلې کارونه ټکنی سي. یعنی یو ځل د ښکلا مجلې دفتر ته چې پر مخامخ یو دولتي اداره وه هلته یو ځانمرګي برید وسو. د بینوا ټولنې ټول سامانونه لوازمات دا سره ګډ وډ سوله وه، دفتر دروازه سره ماته سوله. بیا چې د هغه ځای څخه انتقالېدلو بل ځای ته دا ډېره راته سخته وه، ځکه په اقتصادي لحاظ مو دونه امکانات نه درلوده. په پخواني ځای کې چې وو هماغلته هغه د یو دکان وو، د یو دکان څخه موږ دفتر جوړ کړی وو. نو هغه مالک یې ډېر ښه سړی وو، ډېر بااحساسه باسواده سړی وو. هغه ډېره ګزاره کوله، یو خو یې کرایه ډېره کمه اخیستله، بل به یې هېڅ ډول فشار نه راباندې وړي. بیا کوم بل ځای ته چې انتقال شولو دا کرایه لوړه وه، نو د مجلې کارونه سخت ټکنی شوله. بیا په دا سیاسي فعالیتو کې اکثره ملګري مصروف شوله. ډېر ملګري مو هغه پرسونل د بینوا ټولنې ښکلا مجلې چې وو هغوی په لوړو زده کړو هم بوخت شوله، اکثره یې بهر ته په لوړو زده کړو پسې ولاړله. دغه ټول عواملو لاس سره ورکړي چې ښکلا مجله ودرېدله.
یار صاحب، کله چې تاسو په لومړي ځل ښکلا مجله چاپ کړه، اوس مو بیا چاپ کړې، یعنی د دویم ځل د فعالیت پیل وشو، اړتیا څه وه چې ښکلا مجله دې چاپ شي؟
په هغه وخت کې لا شخصا زما سره دا تشویش نه و چې دا درېدله، ځکه چې هغه فرهنګي غوړېدا او فرهنګي فعالیتونه خورا ډېر په ټول افغانستان کې مجلې او رسنۍ وو، دا ټولې خورا زیاتې شوې وې. نو د کمی احساس نه کېدی. بیا له بده مرغه د وخت په تېرېدو سره په ټول افغانستان کې دغه فرهنګي وضعیت ډېر مرجواندې سو. زموږ د ملګرو هیڅ وخت د ذهن نه وتلی، او د دې مجلې بیا خپرېده یې همیشه ارمان وو، او دا ضرورت ورځ په ورځ ډېرېدی. ورځ په ورځ چې فرهنګي فعالیتونه کمېدل، رسنۍ کمېدلې، او د نړیواله توجه د افغانستان کمېدل، نو هغه فنډونه وو، پروژې وو، مرستې دا هم کمېدلې، او اکثره هغه رسنۍ چې د پر نورو مرستو اتکا وه هغوی وتړل شولې. تاسو ته معلومه ده مسلسل دا خبرونه راتلل، اوس هم راځي چې دا ورځ په ورځ رسنۍ بندېږي. نو د ښکلا مجلې ضرورت ورځ په ورځ لا ډېر محسوسېدی، او زموږ ملګرو به دا فکر کوي چې یو ملت چې هغه د 15 کلن تاریخ ولري، او د یوشتمې پیړۍ په امکاناتو کې په ټول افغانستان کې یو علمي فرهنګي ژورنال ونه لري. ان تاسو پوهیږئ دا وخت نه په دولتي ساتنه، نه په خصوصي ساتنه، یو علمي فرهنګي ژورنال په ټول افغانستان کې نشته. دا ډېر دردونکی ده، دا د ملت لپاره ډېره لویه فاجعه ده. له بده مرغه زموږ ملت چې دی هغه په هغه اقتصادي بحرانونو، په امنیتي بحرانونو، ټولنیزو بحرانونو مصروف وي، دغه معنوي بحرانونو ته اصلا د چا فکر نه وي. دا نن په نړیواله توګه باندې توجه وسوله، معنوي اړخ نه په دولتي ساتنه، نو دغه وضعیت ډیر خراب سو. اما از موږ ملګری خو متوجه و، ځکه دغه کار او دغه تجربه او دغه مسلک چې تر هغه وخت یو ټولنه په فرهنګي لحاظ شیرازی ته ونه رسیږي، نو هغه نه په سیاسي لحاظ باندې، نه په ډیموکراتیک لحاظ باندې دا وده کولی شي. کله چې یو ملت ډیموکراتیک نظام ولري، هلته باید فرهنګي پشتیوانه ولري، اقتصادي پشتیوانه ولري. متاسفانه زموږ فرهنګي پایه د لوی سره څخه ډیره ضعیفه وه. نو په هر صورت دغه اشد ضرورت احساس وو چې ملګرو بیا هڅه وکړله، او دا مجله بیا را پیل کړه، او دا ژمنه سره وکړله چې موږ باید په بهر او په داخل کې د افغانستان د ټول افغانانو څخه هیله وکړو چې حد اقل یعنی دوغونده د میاشتې دومره کومک وکړي چې هیڅ پر دې باندې ونه غمیږي. مثلا کله سګون وی ک 50 سګون وی، خو هغه دې مسلسل او دوامدار چې د مجله ور باندې وچلیږي، او دا یو ډیر اشد ضرورت دی. د ډیر افغانانو کور ودان بیا تیر تجربه ته په پام سره دا تجربه بیا هم کامیاب و، همکاري وکړه، لومړی غنه چاپس ول. اغله بده مرغه چې د مجلې د لومړی غنی د ترتیب په وخت کې په افغانستان کې بیا د جنگ او د بحران او د بدبختی یو ډیر لوی سفر ولر سویده. زه داسې ګمان کوم که دغه څپه هغه وخت کې راولرسوي وایي د دغه ښکلا مجلې اوله ګڼه به ناممکنه وه. دا هلته په ګمرک کې وو، په لاره کې وو، په موټرونو ترانسپورټ کې بنده پاته سوله، ډېره ناوخته راورسېده. په هر صورت چې هر څومره وضعیت بحراني کېږي او هر څومره وضعیت خرابېږي، د دې یو علت به دی چې موږ په فرهنګي لحاظ باندې وده نه ده کړې، زموږ فرهنګ نه دی غوړېدلی، او د فرهنګ د ودې په نتیجه کې زموږ ذهنونه نه دي روښانه سوي. کله چې زموږ ذهنونه نه دي روښانه سوي، او د ذهن د روښانتیا دپاره د متن تولید نه وي، د فکر تولید نه وي، د علم تولید نه وي، نو ذهن نه روښانه کېږي. چې ذهن روښانه نه وي، تاریک پاتې سو، نتیجه به یې همدغه بحرانونه او بدبختي راوځي.
تاسو یادونه وکړه چې وضعیت ښه نه دی، نو په دغسې یو وضعیت کې تاسو بیا ښکلا مجله را پیل کړې. ستاسو په نظر دا مجله به بیا تر کله خپرېږي؟ یعنی د پخوا په څیر خو به بیا یو ځن پکې نه رامنځته کېږي چې دا مجله دې چاپ نه شي؟
موږ خپله په دې باور یو، زموږ ملګري په دې باور دي چې دغه بحرانونه باید زموږ حوصله و نه ځپي، حتی نور مهم متعهد کې، نور مهم خپل مسؤلیت متوجه کې، چې هر کم شرایط وي باید لاس پښې ووهو، او ټول افغانان باید په بهر او په داخل کې لاس پښې ووهي، چې په هر رقم کې دای سي د علم او د متن او د فکر د تولید لپاره باید د ذهني روښانتیا لپاره لاس پښې ووهي په هر رقم شرایطو کې. ځکه چې کدا کار ونه کو دغه شرایط خپل بدل نه کو، د بدلېدو لپاره یې فرهنګي زمینه رامنځته نه کو، نو موږ به نور هم غرق کیږو، نور به هم خرابېږو. دغه لوی ضرورت په پام سره مجله بیا پیل سوله، خو د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی دې ته پیشبیني نه شي کولای چې څونه سړی مخته تللی شي. اما تر هغه وخته پورې چې په انسان کې سا وچړنیږي، تر هغه وخته پورې چې لاس پښې خوځولی شي، باید لاس پښو خوځولو څخه لاس وانخلي. نو موږ هم دغسې یو اراده کړې ده، خدای دې وکړي چې د افغانستان وضعیت لا ډیر خراب نسی او سمی خواته ولاړ سی، او کولای سو چې د فرهنګي شیرازی لپاره یو څه وکولای سو.
سید فخرالدین هاشمی لا تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه د لارې ملګری په نوم ماشومانو ته کیسیز کتاب چاپ شوی. لا ښاغلي هاشمی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما د ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا دروسه و کتابه چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول، د ماشومانو د خوندیتوب ټولي اسید چیلډرن لخوا چاپ شول، چې نثر او نظم و ماشومانو ته کیسې وي او ماشومانو ته ترانې او شعرونه و. بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو، د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوی تازه کتاب زما د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد صاحب محترم د هغو ماشومانو ته دا چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا ده چې نوی په مکتب کې شاملېږي، لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی ده، یوه جمله ده، یوازې ډېرې خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه خپل کور تر ښوونځي پورې لاړ شي. پلار کې منسال منډې ونه وهي، پلار کې سړک راځي، سړک څنګه دوی وګوري، هغه ټرافیکي موټرې دغو سره څنګه آشنا سي، څنګه ځان خوندي کړي، څنګه ښوونځي ته لاړ سي. نن سبا ته لیدلې د ښوونځیو مخ ته قسم قسم شیان خرڅېږي، دخوا پیرکي او بلا او بترې. ماشوم خپل سي هغه به نیم نه پوهېږي چې شي وخورم شي نه وخورم، زاړه خواړم پرې خرڅېږي، ماشوم ناروغېږي. په دې کتاب کې یوه پیغامونه داسې وړه وړه لکه پوړو کې هغه مالګه غون تور تا چول سوي دي چې دوی پويسي. او زمين کې مې هغه ځینې شاګردان دي مکتب د اولي یا دومي ورځي اولي میاشتې نه ډیر ډاریږي، له استاد ډاریږي، غلطه په هواي ورکړ سوي وي چې وال کیږي. هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس را تیري. بیا
دوی په تصویر کې موږ مالی کلی دی په مالی کلی بیا تصویر عین شهید اور سره چی دوی منظم ټولګی ته ننوځي یو یو په ولیک کې یا یو استو ولیک کې زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل څوک به وغورځیدل کمزور به وغورځي زورور به ټول په سر روان زمونږ کې مې دغه مرته ولیکلی کلی چې تاسو ګوره د الکان د انجینیو الکان لین مکتب ته ننوځي سین ته ټولګی ته تاسو هم دغه سیل اړسئ یو بل مټه لکوي مثال په نوبت سره لاړسئ دغه لکور او تر خوونځي ماشوم خو هر شي ته ماشوم د خپل بوټ تارونه نشي تړلی دا څنګه موږ ورزده کړو نو دا کتاب خپل تصویري خبري ورته کوي یو وړه جمله ممکن دی خپل ونه لولي او څوک وایي چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستای شي ا دې کورنۍ ورونه او خويندې میندې کې چرته تعلیم ولري دیغو په مرسته دا کتاب کوړته وایي یو خو به د لارې ملګری یو جنې دی یو الک ده هغه ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتي مسایل چې زموږ دي هغه هم باید وزغمو یو هلکه جنۍ ملګري کېدای سي د ټولګي د لارې دغه شي ته مې هم نظر ورکړی خو دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې عرض وکړ درته لکه په وړو کې مالګه لکه په مڼه کې هغه ذایقه مشکل ځکه ماشوم خو وچ پیغام نه وراخلي نو دغه کتاب مې استاد چاپ شوی چې دا اوس یې ما په اړه خبرې درته وکړه
ستاسو په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کېږي کوم مسائل ته باید ډیر پام وشي
ډیر یو عالی سوال ده ما از ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي خغه د ماشوم لپاره نه دي لویانو لپاره ای اصلا زید ماشوم نه پیژنې دي کله چې ته ماشوم نه پیژنې کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه خبر هغه څوک هغه چا لیکلي دي وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کوي خپل دی ورزان ماشوم کې بیا دې لیکل وکړي موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه د دوی پیغامې د ماشوم نه ډېر سترې یو عادي کیسه درته کومه د یو چا کیسه راته کوله وایي د پلانې خان کره تللی وم خپل زوی ته یې نصیحت کاوه ډېر داسې درون نسي داسې به نه کوې داسې به نه کوې دا به وکړي وایي ما ورته ویل چې دا خو د څه کدي وایي دا مې زوی دی ما ورته زوی خو دې نه ده دا خو د نیکه ده ځکه دا کومې تقاضي سته لري دا د ماشوم چې نه دا باید له نیکه نه سړی ولري ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه چې ته پوه نه سې د ماشوم په هغه ژوند چې ته ونه پوهې ماشوم له چاپېریال سره منلری ماشوم واړه واړه مساجد ته متوجي کیږي د دې نظر ډیر تیز ده لملویانو نه کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي د ماشوم چاپریال دیو پیژني د ماشوم هلي دیو پیژني د ماشوم راتن کې تن کې خواهشات دیو پیژني بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه دي لکه ګوره ما مخکې خبره وکړه چې ماشوم د بوش تر خپل نه سي تړلې یو موضوع ده که څوک دې کوم کور سره وکي او دا په ساده لفظونو ورته وای تصویري کې ممکن ماشوم بل ورز دکی ماشوم شي سره مینه لري چې د دې ته ذهني سطح نه لوړ نه وي اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې د مکتب کتابونه دروخل د څلورم سیم کتاب مې غوړز راخسته یو زما دی یو بچی د څلورم سیم کړه هغه چې ما ول اوس هغه د دې ذهني سطح ډې لوړو دغه ما یو مثال درک چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي سطح لوړې خبرې کوي کله چې ته د ماشوم چاپیریال و پیژنې کله چې د ماشوم تنکې هلي و پیژنې بیا ته کولای شي چې ځان ماشوم کې او دیغه اورې وړې کې سي دی خپل ځان ته ماشوم خپل هم د خدابیت لري
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پات شئ له
دې زه خپل ماشوم کله کیسې لیکلې دي ته یقین وکړه زما زه چې کله کیسه ما جوړه کړې ده لیکلې مې ده بیا مې د نقل په شانې د کیسې په شانې خپل بچ لورګانو زمانو ته ویلې دي چې دا راته هیڅ کله ما یریږي زه وخت نه لرم چې وزي ولیکم بیا دې راته وایي بیا چې دې راته وایي کله کله نواوري پکې کړي یو نو شی دی پکې ځپ کړي چې تر ما یې خې بیا غزه کمپیوټر کې ولیکم زمان زه دا فارین بچی دا ډېر کار وکړه کنه زه اوس په کیسه مثال کار کوم چې هغه په دې باندې ډېر سوچ دې کړو دا ولی ګوره ولی کې ډېر زور ما ته دې موضوع را کړل دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم لیکل نه دې ما ولی پښو خپل بچم سو کورو ګرځي کله مو په دې غور کړی ماشومې په دې غور کړی زما غوښتل چې راځه دې ته د سلار نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان اور ماری پکې چې ته یو دې ترکان کور د زبته ترکانی دې ته ورځه تکم یو کیسه وو پیژنې یو دې استاد کور ده چې دا استاد په یو کې ته سړی دې چې د کتابخانه لري چې دې کتابخانه سره آشنا یو دې اشپس کور ده چې هغه ته د پښی بیا ډیره خوشاله د سره بچیان رنگا رنگ شیان پخیږي. نو عرض مې د بیرته غوړې مسلې تر اعظم کنه چې نو ماشومان سره خپل ډیر خوشیان دي. زه فکر کوم که زه د خپل لارې ته دوام ورکم او ژوند وفا وکړي، زما د ماشوم په لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي نیمې سوژوې زما د اولادونو یې لکه دغه لیمې چې راته ویلي چې د پیشو د بچیان ولې ګرځوي.
هاشمي صاحب، تاسو ویل چې کله کیسه لیکئ بیا خپلو خپل ماشومانو ته وایي، هغوی بیرته درته وایي. ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي کېدای شي مثال هغه ادبي نزاکتونو ته ډېر پام ونه کړي، هغه په خپله ژبه خپله کیسه وکړي. نو ستاسو په نظر ماشوم ته چې کله کیسه لیکل کېږي هڅه باید وشي چې یو څه ادبي وي که نه هغه د ماشوم په ژبه وي، که مثال هغه د ادبي ژبې خواږه پکې نه وي یا تشبیه استعاره
سم پکې نه وي. یو څه مترم کې ډېر ادبي او ادبي وو کې بیا مشکل پسند دی کې یا د وزارت خارجه ژبه ځنې جوړ کې بیا ماشوم نه ور باندې پیږي. ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده، ماته خوند راکړی چې دا ځای خو کله چې ماشوم زما بچی یا لو زوی غر ویدلې ده ماته بیا ویلې دي یو عجبه سکخت پکې کړای ده، هغه شی له مانه لیک یا شاعرانه سوی وو یا ادیبانه سوی وو یا اخباری سوی وو یا ژورنالیست تیزه به دوی ماته په ماشومانه زبه هغه سر بل رقم ویلي، هغه دوی لا جمله بیا ما راواخیستله او ځان سره مې یاداش کړ چې زه به دا داسې تغییر ورکوم. نو د ماشوم هر لیکوال کوي، زه خو ډېر وړوکی سړی نور خلک اوچت اوچت خلک په دې ټولنه کې شته، که غواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکړي له ماشومانو سره دې پاتې سي، سوژه به هم ولادی درکړي که ته سوژه نه لري، فکر به هم دوی درکړي او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره وي له طبیعت سره تړلی یو موجود ده. نو که دته له طبیعت یو شی راواخلي ډېر به خوښ شي. او که ماشوم ته کیسه اوس زما بچی ده ما څنګه وزه څنګه وتنیدم چې دا ما په خبرو را وستل وستل کې کتاب لولي و وجه دغه و چې ما به دې ته ویل چې نن ما ته د گیډړي بچیانو او گیډړي اول را لګل چې ما بچیانو ته لیمر اول یې چې درس ورکړي. ته دومره تکړه یې ګوره ترشلو دي حساب زده کړی ده لیمه ما دې ته تشویق کړه چې ترشلو می حساب زده کړي په دې امید چې دا به اور د گیډړي اولادونو بچیانو ته سبق ورخی. دا کې دې سړي وړي خبرې د دې اوریدونکو وو خانې زما خبرو چې دا سړی څنګه لیوان خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیکې نو بیا به نه وچ نصیحتونه نه کوي، بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې غټ غټ تقاضا یې به نه ځینې کوي، پرېږده چې ماشوم هغه ماشوم نه و ماشومتوب نه اخلي. نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې. او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخښي، دې نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناولونه بیا هلته هاشمي څوک څه کوي.
تاسو ته وایي چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي، هغه هغې دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږېږي ځنګل
زما خبره دې اسانه کړله زما هغه د ټولو جملې دې اسان خلک دې خبره را کړله د ماشومانو د رښتیا وایي. د ماشوم په دنیا کې چې ورته وایي چې مرغۍ دې سره ته ویلې دی منی بحث نه در سره کوي چې مرغۍ چېرته بیا خبرې کوي، خو که زه تاته وایم ته ماته پورې خاندې وایي چې مرغۍ چېرې خبرې کړي. ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږېږي او که دغه شیان د حیواناتو په طرفه دوی ته راسي چې مثال اوسې خپله بچۍ بولي او مکتب کې شامله کړه یا سوینن خپل بچی بوله او قلم او کتابچې ورته واخیستل، دا ډیر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ور نږدې کېدل دي. کله چې د ماشوم نړۍ ته ننوتلې بیا خو باتمن یو څه راباسي. زه خپل کتاب نه یادوم، ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یو یا د اغلی نعیم غنی کتابونه وړي یا د استاد سهر صاحب کتابونه یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي. ته یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل کېږي کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب، ځکه خو زه خو یو سړی یم زه به یو چا ناول راواخم یا به خلاص یم. خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې یا د نورو لیکوالو وړي دي هغه ورسره دي ټول یا دلته یو بله ګټه موږ کوو د تا ټولنه د همدغه ځای نه په کتاب اموخته کېږي په کتاب سره عادت کېږي. نو که دې برخې ته کار وسي ډېره به ښه سي.
ډېره زه تمنا
خدای دې خوشحاله کړه. سلامت اوسئ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
خوشحال فکری بهیر چې وکاله مخکې فعالیت پیل کړی وو د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبي بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ځکه را پیل کړ چې ځوانانو ته له ادبیاتو ورهاخوا په ډېرو نورو موضوعاتو د بحث زمینه برابره کړي. د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیرو کلن فعالیت ګټور وو او د فکر په تولید او نورو ته په رسولو کې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړی دی. ل ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
ډاکټر صاحب، خوشحال فکری بهیر راپیل څنګه شو؟ یعنی کوم ضرورت یا کوم انګیزه باعث و چې تاسو دغه بهیر راپیل کړ؟
ډیره مننه. خوشحال بابا، فکری بهیر موږ دلته لنیکه مرغه بیلابیل بهیرونه درلودل، خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنې یا بنسټونه د ادبي وو، نو ټوله توجه په هغه باندې وه، ادبیاتو باندې. مونږ یو زیات شمېر ځوانان دغه څه وو چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیزو مسایلو باندې، ځینې نورو علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي، ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي. نو دغسې یو فورم ته اړتیا وه، د دې تر څنګ چې ادبي فورمونه هغه خپل ارزښت لري او هغه ته کاملا یو بل اړتیا وه، اما دې تر څنګ داسې یو فورم ته هم ضرورت و چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې، په علمي مسایلو باندې، او همداراز د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ او مدیریت د تورته ځینو مسایلو باندې هم دا بحث وشي. نو د دغه اړتیا پر بنسټ باندې شاوخوا اووه کاله مخکې خوشحال بابا فکری بهیر ته پیل شو، او هر پنجشنبه یعنې هر اونۍ د دې منظمې غونډې روانې وي. نو دا اونۍ د دې 350 غونډه شاوخوا اوومه کلیزه کې ده، نو تر دې ځایه موږ راورسېدلو.
ډاکټر صاحب، ډېر بهیرونه یا ټولنې چې جوړې شي، یو څه وخت چې غونډې و کې بیا وروسته نه وي، خو خوشحال فکری بهیر چې تر دې ځایه رارسېدلی، علت یې څه و چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی؟
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم و، په دې کې یو داسې ټیم و چې په دې کې هدف د امتیاز نه و، بلکې هدف د خدمت و. نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې نه راځي، نو چونګ دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو، او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې وه، او اکثر ډېر متحد و مخلص خلک و. نو زه فکر کوم چې یو خو دا مسله وه، او بله دا وه چې دغه کوم مسایل چې دلته مطرح کېدل، دغه کوم موضوعات چې دلته مطرح کېدل، داسې و چې دې ته د ځوانانو تنده موجوده وه، یعنې دغه د ځوانانو تندو ته یې ځواب ویلو، او هر چا په دغه مسایلو کې خپل دلچسپي درلودله، او یو ډول دینه زده کړې کېدې. نو په دې حساب باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه.
په کوم مسایلو ډېر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پېښ شوي؟
یو خو مجموع کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو جوړښت دغه شو چې یو به په دې کې تحلیل وو، او یو به په دې کې د یو کتاب معرفي به، یو کتاب چې لیکل شوی وو یا به ژباړل شوی وو، په خپله لیکوال او خپل ژباړونکي به وړاندې کولو، او دې تر څنګ به په ځینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کېدل. نو په مجموع کې دا جوړښت به دغسې وو، اگر چې په وروستیو وختو کې موږ کوشش دا وکړلو چې هره غونډه یو مشخصې موضوع ته وکړو، ځانګړې کړو، نو په وروستیو وختو کې دا تغییر پکې راغلی دی. په دې کې بېلابېل مسایل وو، یعنې یو استقامت نه و، په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل وو، په دې کې اقتصادي مسایل وو، په دې کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کولی، چې دوی څنګه وروزلی شي، نو په دې باندې تمرکز وو. نو یعنې د اقتصادي، د ټولنیزو، د فرهنګي، دغه ټول مسایل په دې کې یعنی یو غېږه ډېره پراخه وه، او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل، او بیا به د بحثونو دپاره زمینه مساعدېدله. نو یعنې غېږه د دې موضوعاتو ډېره پراخه وه او متنوع وه.
یو څوک خوشحال فکری بهیر ته نوی راغلی، یعنی هغه ته څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولی شو؟ یعنی دا غونډه چې څنګه پیلېده او بیا پای ته رسیده، یعنی څه ډول مخکې تله، کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله؟
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو مالکیت د یو مشخص کوم کړي سره نه و. موږ کوشش کولو چې زمینه دې ته مسایدې کړو چې هر څوک په یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي، یو څوک غونډه وچلوي، یو څوک تحلیل وړاندې کړي، یو څوک کتاب معرفي کړي، یو څوک پرزنټیشن ورکړي، یو څوک گزارش ولیکي. یعنی موږ کوشش کولو ډېر په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي. بل دا و چې معلومات شریکېدل، مونږ ته دغه معلومات یوازې د یوې زاویې نه وو، دا د مختلفو زاویو نه وو، کېدای شي هغه زاویه به زما خوښېده یا به نه خوښېده. یعنی ډېر مهمه خبره دا و چې دغه مسایل به مطرح کېدل پکې، چې لومړي ځل دپاره به مونږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همیشه اخیستي وو. مونږ دا ځل هغه انګریزي کې ویسلا ده چې اوټ آف باکس، دا ځل یې نه کاملا هغه شکل چې موږ فکر کولو، هغه دودي شکلونه څه نوې خبرې هم دلته اورېدلې، او دلته دغه زغم پیدا کېدلو چې مختلف دغه څه نظریات چې ما تر اوسه زما د پاره ته د ملل وړ نه وو، هغه نظریات دلته واورو، په اړه باندې فکر وکړو. ډېره مهمه خبره دا وه چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل، دوی سره پوښتنې پیدا کېدلې، او که نن نو چې ځواب نه پیدا کېدل، نو دوی به په نورو غونډو کې او یا په خپلو هڅو باندې دغه پوښتنو دپاره ځوابونه پیدا کېدل، پیدا کول. یعنی فکری بهیر په دې معنی سره چې څنګه فکر وهڅوي، څنګه فکر تولید شي، دغه ډېره مهمه خبره وه. نو په دې سبب زه فکر کوم چې هر غونډې نه وروسته ګډونوالو څه نوي پوښتنې ځان سره درلودلې، څه نوي خبرې اورېدلې وې چې پخوا یې نه وي اورېدلې. زه فکر کوم دا یوه ډېره مهمه ځانګړنه وه چې په دې بهیر کې موجوده وه. او د دې تر څنګ بهیر کې دا یوازې د معلوماتو د شریکولو فورم نه و، یوه بله ډېره مهمه خبره دا وه چې دغه د اړیکو د نیټورکینګ یو ډیر مهم فروم دا یو. او دویم خبره دا و چې دلته د یو شمېر داسې کدرونه وو چې د غمیو په څیر باندې اچھا خبره چې د ایرو لاندې پټ وو. دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي دغه کدرونه. داسې کدرونه وو چې دوی ته د سټیج نه وو مسئله شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویل شم چې د خوشحال بابا فکري بهیر نه په ملي کچه باندې کدرونه مطرح شول. یعنی خو چا نه پیژندل مال دې ځای نه د هیواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غوښول دې ځای نه مطرح شول. منظور دا ده چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه لدې ځای نه مطرح کېدلو غوړېدلو د زمينه ورته مسایل دي.
ډاکټر صاحب ځینې وخت تاسو هم کېږي چې و غونډه کېږي خو هغه خبرې چې کېږي هغه یو سره مخ غونډې محدودې پات کېږي. یعنی بهر خلکو ته نه رسیږي. په خوشحال فکری بهیر کې کوم بحثونه شوي، کوم ویناوي شوي، کوم پریزنټیشنونه وړاندې شوي دي، دا یعنی بهر هم خبرو شوي، داسې یعنی نورو خلکو هم استفاده ترې کړې، خصوصا هغو کسانو چې غونډې ته نه راتللو یا لری و نشوای کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي.
بالکل رابط ځینې ویناوې چې په آزاد ډول سره وو هغه طبیعي خبره چې وروسته د هغه شریکېدل بیا لږ مشکل وو. یعنې په چاپي بڼه باندې یا چون آزاد ویناوې هغه پرنسپلونه چې مخکې نه چمتو شوي وو هغه پرنسپلونه وخت په وخت موږ دوستانو سره شریکول. اما تر ټولو مهمه هغه دا وه چې موږ دا په لایو ډول سره د فیسبوک نه خپرول او دا په فیسبوک کې پاتې کېدله. نو یعنې که چا غوښتې د زموږ غونډې اوس هم تعقیبولی شي په فیسبوک کې خپله د خوشحال بابا فکري بهیر پاڼه ده او د هغې له لارې نه. اما اوس نه وي چې موږ په دې باندې د خوشحال بابا فکری بنسټ د ایجاد سره د دې لپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی او موږ غواړو چې پس له دې نه د هرې غونډې هغه ایډیټ شوې بڼه دا په شریکو کوو چې دوستان وکولی شي چې کوم موضوعات دوی خوښ وي هغه تعقیب کړي او هر وخت چې غواړي تعقیب کړي. نو یوټیوب چینل انشاءالله جوړ شوی دی، ورته اوس موږ دغه امکاناتونه موږ استفاده کوو چې دوستان وکولی شي دنیا په ګوټ ګوټ کې د خوشحال بابا فکری غونډې تعقیب کړي.
روحي صاحب مخکې تاسې ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د دغه بهیر ګټې ښودلې. کله چې تاسې لومړۍ غونډه وکړه اوس یې کله ګورئ، یعنې 350مه غونډه ده، تاسې ته هغه جوت تاثیرات څه ښکاري؟ یعنې د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکری بهیر؟
ډېر مهمه خبره دا ده چې ډېر فکرونه جوړ شوي دي. زه کله چې د هغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی وو د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله، د دوی هغه ځینې وړتیاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه اوس یې زه مقایسه کوم، یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی. دویمه خبره دا ده چې هغه کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د غونډو جوړولو د مسایل چې زموږ دپاره دا لږ ګران وو، او اوس یې چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی چې اوس یعنې دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کس، دلته ماشاءالله یو ښه ټیم دی. خپله دغه ټیم جوړول دغه یو ډېره مهمه خبره ده چې داسې یو ټیم رامنځته شوی دی. او بل دا ده چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډېر ژور شوي دي. په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې دغه شروع کوله، مجلس شروع کول، اما اوس دا په ډېر ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي. یعنې هر غونډه کې ډېر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي. یعنې خپله د موضوعاتو مطرح کېدل په دې کې. او بل دا ده چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی دی. په خوا به د ویناوالو پیدا کول به زموږ لپاره سخت وو. کله به چې موږ چاته ویل په یو موضوع کې نو بهیر سره آشنا نه وو، اما اوس د ډېر لوړې کچې علمي شخصیتونه، ملي شخصیتونه، ټولنیز شخصیتونه کله چې موږ غږ پې کوو او کله چې دوی فرصت ولري نو دوی په خوشحالۍ سره حاضري کې چې د خپل معلومات موږ سره شریکې ګډونو کې په غونډو کې. نو زه فکر کوم چې دا خپل اعتبار هم چې دی ډېر مهمه خبره ده چې اوس دا په یو هغه باندې بدل شوی دی، د اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی.
وروستۍ پوښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي؟ یعنې بهیر به په همدغه ډول روان وي که نه ځینې تغییرات به پکې راځي؟
بهیر غونډه به دوام کوي، خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوي پړاو ته داخل شو هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد ده چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخیستلو. او دا د یو فکری بنسټ یا تینک ټانک چې ورته وایي دا به پس له دې نه څېړنې به کوي، دوی به تحقیقات کوي، دوی به تحلیلونه کوي او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډیرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې چا ورته پام نه دی په دې باندې موږ تمرکز وکړو، په دې باندې موږ څېړنې وکړو او په دې باندې تحلیلونه او حتی موږ وکولی شو چې دولتي، ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي سازمانونو ته، بنسټونو ته، اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو ته خپل تحلیلونه ورسره وته دوی سره د ستراتیژۍ او د پالیسۍ په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار بدغه وی چې په منظم ډول سره په مهم مسلو باندې به تحقیق کیږي، سړنه وکړي، په غو باندې بحث وکړي او همدا د خوشحال بابا فکری بهیر د فورم لاره به د بحثونو لپاره وړاندې کیږي. پس لږ نه چې په دې باندې بحثونه کیږي، غنی کیږي، بیا به دا موږ په چاپی بڼه باندې د خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو. او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسی میکرانو ته هغه څوک چې د پالیسی په جوړولو کې کدا د فرنګي پالیسی دي، کدا ټولنیز او اقتصادي او سیاسي دي، هغه سره به موږ د پالیسی په جوړولو کې مرسته کوو او دا غزمون کې څلنه بل دوی سره شریکي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.15.
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د څیرې واقعیت پکې ښکاري. ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندېدونکې څیرې په وینو او ګردونو ککړې وي، خو د میرزا غالب خبره دا څیرې د دې پر ځای چې له خپلې څیرې وینې او غبار لرې کړي د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یوه نظم کې چې اوسې در اورو د تاریخ د آینې دا څیرې راښیي.
زر سبحو نه جوړ کتاب دی، لیکل شوی په وینو هر یو باب دی، چې اړه وی زهاک دی افراسیاب دی، چې اړه وی رستم دی او سهراب دی. پرسیدلی په وهمونو ګمانونو مقدس لکه نازل آسمانونو، د حکمت یوه خبره پکې نشته، تذکره د نیزو غشو کمانونو. هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، د مرګونو پټالونو زنګېدلي. لکابو د ابرهه لښکر چاپېره، او اسونه په سرونو دنګېدلي. له اکسونو ډک د جنګ د میدانونو، د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو. تهدابونه په کې ړنګ د مکتبونو، دیوالونه په کې دنګ د زندانونو. د سرونو مینارونه پکې دنګ دي، د انسان د عظمت څلی پکې ړنګ دي. د کمزوري کپړې سپین بلوري جام دی، پکې سکلي زورور د غرور بنګ دي. اتلان پکې سرزوري جابران دي، د سرونو سوداګر ټول سرداران دي. ګډوي زهر په وینا د خوارانو، په غمیو پسې مړه لکه ماران دي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونی رادیوی مجله چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
ما خوخی خرسول تا برو پی جانانا تا تا خود پتا دا زماد غریب جانانا تا تا خود پتا دا زماد غریب جانانا جانے گولی چاپ یوا او چاپ توا نوی جوڑی گولی یارن تا بہم پزان سمن خری گولی زما پغاڑا کی جامی باوی پردے جانانا زما پغاڑا کی جامی باوی پردے جانانا تا خود پتا دا زماد غریب جانانا تا تا خود پتا دا زماد غریب جانانا زندگی کی یارا پست شخاوری بھی نور سوی بڑ بگئی کی یارا خیر دے نصیب با زمانوں خوشا لے کی یارا حغا شناس ماہم حغا مخوار جانانا